السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې دا خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه کړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د فیصلې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولي دي په همدې خبرونه کې ورباندې راپورونه خبرو په پیل کې له فرشته جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ناتو ای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د برخلیک په اړه رپورټونه ورته رسیدلي دي د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس تقاعد کوي او د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي خوشبيني څرګنده کړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه به موافقه وشي پوره خبر نو واوري ناتو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د برخلیک په اړه خبر شوی رپورټونه ورته رسیدلي دي خو په دې اړه یې له نورې تبصرې ډډه کړې ده د دې تړون یوې ویاندي اوانا لونګیسکو نن د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغانستان د اردو او پولیسو په لاس کې وې هغې ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال د پارلماني انتخاباتو د امنیت په ټینګولو وتوانېدل او د هغوی قابلیتونه ورځ په ورځ زیاتېږي اوانا ویلي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د رواني میاشتې په پیل کې ژمنه کړې چې د افغانستان سره به د اوږدمهالې ثبات او سولې په ټینګولو کې همکاري کوي ځکه د دې په وینا دوی نه غواړي چې افغانستان هیڅکله بیا د هغو نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي چې اروپا ته خطر پېښولی سي امریکا اوسمهال په افغانستان کې تقریبا 14,000 عسکر لري په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ په ماموریت کې چې د عسکرو شمېر 10,000 دی تر نیمایي زیات امریکایان دي د امریکا پوځیان د افغانستان د اردو او پولیسو د روزنې ترڅنګ له تروریزم او داعش سره په مبارزه بوخت دي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس به د 2019 میلادي کال په فبروري کې تقاوت وکړي ټرمپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ خو جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې نظرونه یې په بشپړ ډول د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه درلود او په خپلو اساسي اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د پالیسیو یادونه کړې ده جیم ماتیس د ډونالډ ټرمپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اټکل چې اتکار باندې کېدلی شوی د ماتیس د استعفا د لیک متن پرون خپور شو د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو د دې خبر په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړې دي د امریکا د کانګرس د استازو مجلس دیموکراتي غړي نانسي پلوسي پرون په دې اړه خبرې اعلان ته وویل فکر کوم دا وایي چې هر وګړی باید د هغه د استعفا لیک ولولي چې د وطن پرستۍ له احساس او ولسمشر ته له درناوي ډک دی خو هغه ارزښتونه هم څرګندوي چې جیم ماتیس ته ګران دي اسوسییټډ پرس خبري اژانس او یو شمېر نورو غربي رسنیو پرون رپورټونه خپاره کړل چې وایي د امریکا په دفاع وزارت کې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د وتلو پر وړاندیز خبرې کېږي که چیرې دا پلان تایید چې تر راتلونکي اوړي به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه وایستل شي خو د رپورټونو پر اساس ویل کېږي چې دا مسله او د امریکایي ځواکونو د ماموریت په اړه پر دغه تغییر د سپینې ماڼۍ د ټینګار له امله د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر استعفا کړې ده البته ویل کېږي چې دا یو اساسي دلیل و خو د افغانستان حکومت ویلي چې د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان د امنیت پر وضعیت بد اغیز نه شي کولی د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخنسوري نن پر ټویټر لیکلي چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و هغه لیکلي چې که زیات شمېر امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي په افغانستان کې به پر امنیت ډېر بد تاثیر ونه کړي د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي سټیون بیګون خوشبيني څرګنده کړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه به موافقه وشي سټیون بیګون نن د جنوبي کوریا پلازمېنه سیول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره ګوري هغه ویلي چې واشنگټن او سیول غواړي چې د کوریاګانو په ټاپو وزمه کې دښمني پای ته ورسیږي او د دې سیمې ټولو خلکو ته نوې او روښانه راتلونکی جوړ شي شمالي کوریا د دسمبر په شلمه ویلي و چې په یو ورخیز ډول به هیڅکله هم د اټومي وسلو خپل پروګرام بند نه کړي او لومړی باید امریکا له خپله لوري له اټومي تهدید لاس واخلي د لندن د ګیټویک هوایي ډګر چارواکو نن اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانستل شوی دی، خو مسافرو ته ویل شوی چې د پروازونو د ماتل کېدو او کنسل کېدو امکان باید په پام کې ونیسي. د دې هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې لار یا رنوی د 36 ساعتونو لپاره تړل شوې وه. ګیټویک د برېټانیې له ډېرو مصروفو هوایي ډګرونو دی. په داسې وخت کې چې د نړۍ ډېر خلک د کرسمس او نوي میلادي کال د رابرېدو لپاره ورځې شمېري، د برېټانیې د دې لوی هوایي ډګر د بندېدو له امله 1,15,000 مسافر انتظار کې پاتې وو. د دسمبر په 19 نیټه د ګیټویک هوایي ډګر په فضا کې تر 500 زیاتې بې پیلوټ الوتکې یا ډرون ولیدل شوې او د هوایي ډګر مسؤلان مجبور شو چې د میدان رنوی د پروازونو لپاره وتړي. د دې هوایي ډګر مسؤلانو او پولیسو ویلي چې هوایي ډګر ته عمدن دغه ډرون ور الوزول شوی وي. او په روسیه کې د بشري حقوقو پیژندل سوی مدافع لیو پونماریوف تر 14 ورځې زندان وروسته خوشی سو. هغه په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ له لارې یو اعتراضي حرکت پیل کړی و او د مسکو په یو توقف ځای کې ساتل کېده. په مسکو کې د یو توقف ځای چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې هغه خوشی سوی دی. پونوماریوف د دسمبر په 15 نیټه د روسیې یوې محکمې په مکرر ډول د غونډو او مظاهرو پر قانون د تیری په جرم په 15 ورځې زندان محکوم کړی و، خو وروسته دا حکم 14 ورځو ته راکم شو. هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د یوې ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل سوو مخالفانو دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. نن جمعه ده د لندې قوس دیرشمه د دسمبر 28مه. په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست وایي د 3000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه لري. تحلیلګران وایي
به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پرېښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
د اورزګان ولی وای په دغه ولایت کې د زورواکو مخه نیسي.
پاینده کې به نور زورواکي ختمي، موږ د دې لپاره دلته ان شاء الله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفو چې د زورواکانو مخه ونیسو.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو وسلولو ته خبرداري ورکړ.
دوی ته موږ د غلبوي کوایو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کشیږي. در غیر ازو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لري چې د دې په مقابل کې وجنګیږي.
د خوست مقامات وایي چې د زورواکو په وړاندې اقدامات کړي دي.
1,202 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین یې رسمن سرنولې ته سپارل.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د 3000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو کوم تاثیر ونه لري. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي، زموږ د ټول نظام او ملت نهایي هدف دا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د امریکا دفاع وزارت پر داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ایستل کیږي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
روسته له هغه چې پینټاګون له افغانستان نه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وټلو خبره مطرح کړه، افغان حکومت په خبرګون کې وایي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو وټل به هیڅ کله هم په امنیت نه وړه اغیز ونه لري. د جمهور ریاست په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره سورغلی، په تیرو څلورنیمو کلونو کې د لومړۍ کرښې جګړه او د ټول هیواد عام او تام امنیت د افغان ځواکونو لخوا ترسره سوی. وړاندې په اعلامیه کې راغلي دا چې 3000 بهرني سرتیر چې هغه هم تر ډیره د روزنې، تخنیکي مرستو او حمایې چارې پر مخ وړي، که دا اوځي دا به هیڅکله هم په امنیتي برخه تاثیر ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون په داسې یو پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ویستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي وایي چې وړاندې له دې چې امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي، باید افغان ځواکونه بشپړ تجهیز سي. د دغه کمیسیون غړي نواب منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچیر د دې وطن د ضربي تل مدد چې د افغانستان وسوال ځواکونو د جنو سمفونو کې چې تر اوسه پورې د ملګری مرشي د کې تهوج وشي او د دې تکمال کې او په تجهیز کې مرغنده
د بهرنۍ ځواکونو د وټلو خبره د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. د خبری اژانس ویل دي د په داس حل کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روان دي. د دې هواد پاړه د ولسمشر ترامپ په ستراتیژي کې ناڅاپي بدلون وی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چینو مینه د څرګند سوي ویلي دا سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستان او وستلسي خو په اړه ورستي پریکړه نه ده سوي. بلخو د مخکنی افغان ولسمشر حمید کرزی د دفتر مشر کریم خرم کاڅه هم د بهرنۍ ځواکونو وتل خکار بولی خو ټینګار کوي کده غوتل لا پلان او افغانانو سره په همغږي تر سره نسی ستونزې به جوړې کړي. خغلی خرم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د دوی وتل اغه صورت کې چې منظم پلان د مخنیوي د تقسیم اوقات د مخنیوي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي یو خلا ایجاد نشي هغه ښه کار دی. اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نور جوړ کړي افغانانو ته هغه په ځای پرې خودل شي او دوی هم ځای خالی کړي زه فکر کوم دا به د مملکت د پاره بیا دغه خلا ایجاد دل بیا ښه تمام نشي.
ولسمشر ډونالد ترامپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستان څخه د سرتیرو په ویستلو ټینګار کاوه خو د دې کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د داش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي.
ومردل چې جمهوریت ریاست وی له افغانستانه د 2000 امریکایي سرتیرو وتل به پر امنیتی وضعیت کوم تاثیر ونه لري. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د پریکړې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه شولې دي. دا خبر په داسې حال کې پر رسنیو کې خبریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تایید کړي چې په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د په کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبري وسوي. که څه هم متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل شاوخوا وزارت سرتیرو د وټلو رسمن خبر تایید کړي نه دی خو د احمد تکل پر راپور کې به ووري چې د نړۍ په سطحه د دې خبر په وړاندې عکس العملونه څو یاد سي.
له افغانستان د زرګونه سرتیرو د استلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرح په وړاندې په نړیواله کچه هم غبرګونونه ښودل شوي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره 14000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه اوزی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي دا سرتیری به د راروان 2019 کال تر دوبی پورې له افغانستان اوزی. خو دې مقام ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو تایید کړی ده چې دا ټلواله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو یو ویاندې وانا لنګسکو ویل دي چې د دې ټلوالې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پروانه میلادي میاشت کې په خپل غونډه کې په افغانستان کې د دوامدار امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه توافق وکړ. میرمن لنګسکو زیاته کړه د ناتو مشارکت مهم دی څو ډاټ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا هیڅ کله هم د نړیواله تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د امریکا اصلي سیال هیواد روسیه چې د طالبانو په ملاتړ تورنه ده د دې پریکړې په اړه ویلي چې مسکو د یو باثبات افغانستان په هیله ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیا نه غواړي په افغانستان کې داسې څه پیښ شي چې نتیجه یې د دې هیواد بې ثباتي وي. روسي رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا متحد ایالات به پریکړه له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او کبدا ځل هم د پخوا په څیر پر خپل ژمنو عمل ونه کړي. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د ډیپلوماټانو په حواله د 2000 امریکایي سرتیرو د احتمالي وبخې د احتمالي وتلو په اړه راپور ورکړی. خو په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي چې متحد ایالاتو تر اوسه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او دوی بنن په دې اړه د بحث لپاره غونډه وکړي. د ډیپلومات ویلي ځینې نور هیوادونه هم غواړي چې خپل سرتیري له افغانستان وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې خپل پوځیان وباسي. د ناتو د یو بل غړي هیواد ډیپلومات رویټرز ته ویلي موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان ځواکونه چې د افغان ځواکونو روحیه د بل هر وخت په پرتله ډیره کمزوري شوې، هغوی کافي تجهیزات نه لري او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلومات وایي ناتو به په راتلونکي کې هم د هغو د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلا مشورې به ورکړي. دا خبر په داسې حال کې په رسنیو کې خبریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد تایید کړی ده چې په دې کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وشوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
بمردل چې جمهوریت ریاست وایي د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو هیڅ تاثیر ونه لري. پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونه 2014 د کال راهیسي امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه لري. په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې لوی اونۍ یې د وسلولو پر ضد پوځي عملیات کړي دي. د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې دغه پوځي عملیات په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې شوي دي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیرې ونې کې د اسارله عملیاتو په ترڅ کې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې 25 تاده بستوال وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. د شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمدزی وایي چې د اسارله عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو له وجوده تصفیه شوی او همدارس د جوزجان میمنې لارې چې تر دې په خوا د وسلوالو تروریستانو د ګواخ لامل مستود و په بشپړ توګه د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
ایثار دا بسار به سرعت به پیش میرن فیرن قطعات ما در دولت آباد هستند. چهار طرف خرجات ولسوالی دولت آباد تصفیه و تراشی کردند. از هر دو طرف تلفات زیاتی به دشمن وارد گریده است.
د شاهین قول اردو قماندان چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د تعلیمي کنډک د 200 سرتیرو د فراغت په یو مراسمو کې رسنوي ته خبرې کولې. دا هم وویل چې د اسارله عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په هدف تیرونه پیل شوی او د وسلوالو مخالفینو د مورچلونو تر بشپړ ختمېدو به دوام وکړي. هغه وویل چې یادو عملیاتو کې افغان پوځ ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي او د غوڅ ملاتړ ځواکونه یې هوایي حمایه کوي. د 209 شاهین قلودو چارواکي هم پر طالب وسوالو غږ کوي ترڅو د سولې خبرو ته حاضر شي او په غیر صورت کې به وځپل شي. د دې نظامی بنسټ مشر ولی محمد احمدزی وایي چې جګړه د هیڅ وی خوا په ګټه نه ده او د جنگ د دوام پایله به یوازې تلفات وي او افغان پوځیان د خپل خاورې څخه د ننګ او ساتنې لپاره هر ډول سرښندنو ته تیار دي.
هر وخت چې د سولې او د مذاکراتو خبرې کیږي بیا د افغانستان د خاورې دشمنان خپل هغه وحشت بیا هم د افغانستان خلکو ښکار کوي او دوی همیشه دشمن نه دي. دیته موږ دیته خوشبینه یو، موږ حکم د خدای تطبیق او دوی ته موږ غلبې کوو چې راسي سولې ته او دوی د خدای امر ته غاړه کشي. در غیر از دې د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لري چې دوی په مقابل کې وجنګیږي.
د شاهین قول اردو سرتیری هم د خپل مشرانو پرشان د وسلوالو طالبانو سره د سولې غوښتنه کوي او وایي لا جګړې ستړي دي او وینه تویول د حل لاره نه ده. د شاهین قول اردو دوه تنه سرتیری یې پاړه وای
که انمی سان کې و اومده خود تسلیم ده اولاد کنن که اگر نه میکنن دیگه باز مورم دیگه و اومدگی داریم که دده میشون سادگی کنیم تا که خون ده وجودی ما دفاع از خاک خود میکنیم.
تیمور صمدی هستم. ما یک پیام برای دشمنا دارم. ما اومدگی بسیار کامل بختری سرکوبیا داریم ولی در قدم نخست از یوم تقاضای ما هست که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و همگی خوان صلح هستند.
بعد از حال که شاهین قول اردو چارواکی او سرتیری د وسلوالو طالبانو څخه غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي چې هم د اوس مهال دواړه لوري هم افغان امنیتي سرتیری او هم وسلوال طالبان په مختلف مورچلونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په جګړه بوختي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د خوست امنیه قمندانی وی چې په تیرو 9 میاشتو کې د بیلابلو قضیو په تړاو تر 400 زیات کسان نیولی او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژندل دي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست امنیه قمندان ملپاسوال اختر محمد نورزوی رسنیو سره د یاد ولایت د پولیسو د 9 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل، په روان مریض کال کې په یاد ولایت کې 340 اویا بیلابیل جرمی واقعات ثبت شوي چې 103 نوي جنایي پیښې دي، 1 نوي ترهګریزي پیښې دي او نوي پیښې د نشه یي توکو د قاچاقو دي. همدارنګه په دې موده کې 114 کیلو چرس، یوه اندازه تریاک هیروئین، شیشه او 514 لیتره مختلف الکولي مشروبات نیول شوي دي. خوست امنیه قمندان وړاندې ویل چې د یادو واقعاتو په تور 455 کسان نیول شوي چې 315 کسان د جنایي قضیو و دشتنه د ترهګریزو خو او درې نوی تنه د نشه یي توکو په جرمونو تورن ول.
په مجموع کې 340 اویا پیښې دي. د ښار مرکز او دغه د 12 ولسوالۍ او درې مرکزی واحدونو کې ځنه داسې دي چې مخنیوي شوی دی، ځنه داسې چې د پیښې نه وروسته نیول شوی دي. الحمدلله داسې قضیه نه لرو چې په هغه کې دی فایل نیمه نیول شوی، دوی ټول تحت کشف نه وتلي دي، یو تیر تحت تعقیب دي، یو تعداد مزنونین مفرور دي، ان شاء الله وبنیول شي.
د جنرال نورزوی په وینا په تیرو 9 میاشتو کې 143 میله واسطه هم د پولیسو لاسته لیدلې ده چې یو تعداد دلته موجوده ده. ځینې د بالستیکي معایناتو لپاره مرکز ته انتقال شوي او یو شمېر یې اړوند سرانوالۍ ته ورکړل شوی ده. د زیاتوي د همدې قضیو په تړاو و درشګاډي نیول شوي چې د محاکمو تر نهایي حکم وروسته به د ګمرک لخوا لیلام او یا پرزه شي. دغه په وینا چې په دې موده کې 402 جریبه دولت ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوې چې 400 جریبه په مندوزیو کې او 20 جریبه په خانی خوړ کې و چې عاملین په رسمي ډول سرانوالۍ ته ورپېژندل شوې دي.
402 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین رسمي سرانوالۍ ته سپارل شوې دي چې دغه 400 جریبه ځمکه په مندوزیو کې او 20 جریبه ځمکه کې په خونی خوړ.
خوست امنیه قمندان وایي چې دوی د نیول شوو وسلو او ګاډو د ساتلو لپاره منظم ځای نه لري. نو له همدې کبله د سرانوالۍ او عادي ارګانونو په ځانګړي ډول محاکمو غواړي چې په ټاکلې قانوني موده کې دا دوسیې وڅېړي او د مصادرې په اړه نهایي پرېکړه د پولیسو سره شریکه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان ولی وی په دی ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې زور واکي د بیوازلو کسانو مرستې وړي ولی ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې مخنیوي به کوي. دا خبره یې په دی ولایت کې پر سلګونو کورنیو د بشري مرستو د ویش پر مهال وکړه. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې د وچکالی او جګړه ځپلو کورنۍ سره دغه نغدي مرسته د آر آر ای ای یا د افغانستان د بیا ودانولو په نوم یوې خیریه موسسه وکړه. د دغه موسسه مسول انجینر محمد داوود د یادې مرستې د فایل پر مهال ازادي راډیو ته ویل دغه مرسته چې نقدي پیسې دي او 290 کورنۍ تور کول کیږي، 90 سلنه به پر وچکالی ځپلو وویشي او پاتې 10 سلنه به پر جګړه ځپلو وویشي.
هغه 90% هغه خلک چې د وچکالی له امله متضرر شوی وي، 10% هغه خلک چې متضرر شوی وي بزای شوی د بل ځای نه بزای شوی او متضرر وي. 290 کورنۍ ته موږ مرسته ورکوو چې دا مرسته په دوو مرحلو کې توزیع شي. چې اوله مرحله 9000 افغانۍ ده، دویمه مرحله یې همچنان 9000 افغانۍ ده، چې جمله موږ 3000 افغانۍ په دوو مرحلو کې 290 کورنۍ ته ورکوو.
بل خو بیا د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د غریب او بیچاره خلکو حق زور واکوړي، خو وای چې لږ ورسته به هیڅ یو چاته اجازه ورنکړي چې د غریب او بیچاره خلکو حق څوک وخوري. محمد شفیق اسدالله سید جمنه وکړي چې په دغه ولایت کې به د زور واکو رشي لمنځوړي او غریب او بیچاره خلکو ته خپل حق ورکوي.
مؤسسات د وخت وخت څخه د زورواکانو تر تاثیر لاندې وي او خلکو په زور په زیاتی په دې څخه کارتونه اخیستل. یو داسې چاوړی دی په دیو سړی په حکم نه مړی دی، د دوو په حکم نه مړی دی. موږ د دې لپاره راغلي چې د دې مؤسساتو سره کومک وکړو چې دغسې زورواکان په ډاګه کړو او انشاءالله په آینده کې به نور زورواکي ختموي. موږ د دې لپاره دلته انشاءالله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفوو چې د زورواکانو مخ ونیسو.
دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د دغه ولایت یو شمېر جګړه ځپلو او وچکالی ځپلو ټول ازادي راډیو ته ویلی و چې په نوم راغلی مرستي زور واکې وړي او یا هم مسولین پر خپل خېش او خاله ویشي. په ورته وخت کې د هغه کورنۍ غړي چې ورسره مرستي وسوي ډیر خوشاله دي، خو وایي چې دولت له دې نه هم باید زیاتې مرستي ورسره وکړي.
نوم یې خانزاده دی، راغلی وم دلته چې دغه توضیح شروع و موږ سره کومک وکړي. خدای دې وزونه ورکړي، کفایت کوي داسې لږ کومک موږ سره وکړي. احتیاج داسې وم چې ولاکه مې تر یوې ګونو وړو تیره بل درلوده و درېده، بس دغسې احتیاج وم یو ګونې وړ مې چې سپېدله نور بېخي پر مخ وشي نه درلوده.
نوم یې صحت ولید وروره، پر دغه دوکانو باندې ګرځم وروره، که یا لاس پیدا کړي یا شل پیدا کړي بلا نسه پیدا کوه، هغه نه اتکنران وروره زریم یا د کشنیان پسخانه وي وروره. یا په خدای داسې کېر ډېره مننه کوو چې زموږ سره بلنه راکړه، موږ ته راغله دا خلک او موږ یې راوغوښته دا په سترګو مایبه پلار مو فارکی دادی سپین ږری دی در به دره په دې سرای کې پراته په دې کې پراته در به دره ده.
د یادونې وړ دی چې د دغه ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ عجلو مرستو اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دی چې د نوي کال تر پیله به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ماتیس ویلي چې خپل استعفا لیک یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولی دی. هغه په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د روسیې او چین په وړاندې د امریکا په پالیسۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره د ده نظر توپیر لري. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په خپل استعفا لیک کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې او لیکلي دي روسیا او چین غواړي چې د نورو هیوادونو د اقتصاد، ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر نړۍ رامنځته کړي. خو دا یې زیاتوي چې امریکا باید د ځان د دفاع لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. ماتیس که څه هم په خپل استعفا لیک کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره نه ده کړې، خو لیکلی یې دی چې د امریکا په پوځ کې د څلوېښتو کلونو خدمت تجربې ده ته ورزده کړي چې متحد ایالات خپلو متحدانو ته د درناوي ترڅنګ د خپلو او خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخلي. هغه ټینګار کړی چې متحد ایالات د هغو هیوادونو پر وړاندې چې ستراتیژیکې ګټې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي باید یو ټینګ او قاطع دریس خپل کړي. ماتیس لیکلي ولسمشر د داسې یو دفاع وزیر د لرلو حق لري چې په دې او نورو مسایلو کې له ده سره په یو نظر وي. ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي. له دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ، ځکه ماتیس د ټرمپ په اداره کې د مهمې ستنې حیثیت درلود. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ټرمپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسی پیلوسی چې ډېر ژر به د دې جرګې مشر شي وویل د ماتیس د استعفا خبر ټکان ورکړی دی. پیلوسی وویل چې ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا په رسوایۍ د ټرمپ له ادارې وتلي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې مرستیال مشر ډیموکرات سناتور مارک وارنر ویلی دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وځي. وارنر په ټویټر لیکلی دی چې د ټرمپ په بې نظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یو ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ټرمپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال کار وروسته د روانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ټرمپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونه ترسره کړي او د ده د کار په دوره کې په تیره د جنګي تجهیزاتو د پیرودلو په چاره کې ښه پرمختګ وشو. تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم معلم مخلص ایمن ولا تاسو پیغام ته سم ما د نن ته لیدار د خپل خدا ته لږه چې دوی د څه لوي چې او قربان دي چې قربان ونه چې ټول هیڅ معنا نه لري. انت به دا وخت او د دې خبرې کې دا هیڅ معنا نه لري. څه لږه راکمه سره سلام
څنګه د ټولو افغانان او د اولس د ټول نظام خبر نه ده خبرې پنجابیان او امریکایان سره کوي نو خدای دې وکړي چې ملک او نظام یو بلې خواته ولاړ نه شي. والسلام په احترام د شهیدانو وینو او قربانیو ته وکتل.
السلام علیکم در رادی رادیو کار کوم ګوستاخ سلامونه او نیک هلی ورند کوم هله کوم چې دا وری خیر سره دغه د بزوبي غونډه نتیجه ته ورسیږي. خدای کول بل خدای افغان نام ټول دا غهله دي چې بل خدای سول راځي خدای پاک دې سول راوړي خدای پاک دې افغانستان ته یو اتحاد او اتفاق ورنصیب کړي. والسلام بیا احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په همدې خبرونه کې خبريږي. څلور نیم بجې سوې. فرشته جلال زید د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي لدی هیواد د زیات شمیر امریکایي پوځیان وتل په امنیت منفي اغیزونه کړې. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري نن په ټویټر لیکلی چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و او که زیات امریکایي عسکر ووځي پر امنیت بد اغیز نشي کولای. اسوسییټډ پرس خبری اژانس پرون ویل چې د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د زیاتو عسکرو د وتلو پر پلان خبري کیږي او کچېری تایید شي تر راتلونکي وړي به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه ووځي. ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په اړه خپاره شوي رپورټونه ورته رسېدلي خو په اړه یې له تبصرې ډډه کړې ده. د دې تړون یوې ویان دي اوانا لونګیسکو نن ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغانستان د اردو او پولیسو په لاس کې وي او قابلیتونه یې د زیاتېدو په حال کې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې تقاعد کوي. ټرمپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړی دی خو جیم ماتیس ویلي چې جمهور رئیس ته استعفا لیک استولی او د استعفا دلیل یې د نظر اختلاف و. په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع لیو پونوماریوف تر شپاړس ورځې زندان وروسته خوشې سو. لیو پونوماریوف په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ له لارې یو اعتراضي حرکت پیل کړی و. هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل شوو مخالفانو دی. او د لندن د ګیټویک هوایي ډګر چارواکو نن خلکو ته اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانستل سوی خو خبرداری ورکړی دی چې مسافرین دې د پروازونو د ماتل کېدو او حتی کنسل کېدو امکان په نظر کې ونیسي.
د افغانستان د ملي وفاق په نامه د سیاسي جریان مشر د ملي والی حکومت په هیواد کې د بحران او فساد پر منست کولو تورنوي او د اوسنیو مشرانو بدلون یې غواړي. احمد ولی مسعود پرون دا خبره کړې ده. تفصیل خان محمد سین نوري.
د افغانستان د ملي وفاق د جریان مشر وای هیواد اوس مهال په بیلابیلو برخو کې لګڼو ستونزو سره مخ دی چې د هوارولو لپاره باید اوسنی مشرتابه بدل شي. احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې هیواد په یو لوی بحران کې ښکېل او ناامني بیکاري بېوزلي او فساد پکې مخ په زیاتېدو دی. دغه ویل خلک او نړیواله ټولنه په دولت کې لولس کلنو چارواکو نه ستړي شوي. په اوسني مشرتابه کې به د بدلون راوستلو پرته دغه بحران تر ډیرو کلونو پورې پاتې شي. حکومت چې له څو کلونو راهیسې مشروعیت له لاسه ورکړی اوس په فساد او بحران کې ډوب دی. که دغه حکومت د بدلولو اراده نه وي افغانستان به د سقوط او د لمنځه وړلو حالت ته ورسیږي ځکه چې په ستونزو کې ایسار دی. د ټینګار وکړ چې چارواکي ونه توانېدل کومې ژمنې چې د خلکو سره کړې وې پوره یې کړې. دا لومړی ځل نه دی چې یو سیاسي جریان د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي بلکې پخوا تر دې هم ځینو سیاسینو مدني بنسټونو او د ملي شورا ځینو غړو ورته انتقادونه کړي دي. خو د حکومت چارواکو تل د ناامنیو د کمیدو د سولې د ټینګښت او د بېوزلۍ او بېکارۍ د لمنځه وړلو په برخو کې د خپلو هڅو خبرې کړي دي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست اوس هم د حکومت هڅو ته اشاره کوي، وایي که څه هم حکومت خپلې ټولې ژمنې عملي کړې نه دي، خو ټینګار کوي چې په دې موده کې په بیلابیلو برخو کې اغیزمن کارونه ترسره شوي دي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د سولې په پروسه کې او د اقتصادي همکاریو او اقتصادي مالی برخې کې اصلاحات راغلي دي، امنیتي سکتور کې اصلاحات راغلي دي، تدارکاتو برخې کې اصلاحات راغلي دي. یعنی داسې نه ده چې هېڅ کار نه دی شوی، سترې اقتصادي او سیمه ییزې پروسې چې سیمه ییز اتصال رامنځته کوي په دې برخې کې کارونه شوي دي. دا سمه ده چې ناامني هم پراخه شوې ده چې دی عوامل لري. هیله من یو چې هر هغه څه چې حکومت ژمنه ورکړې وه ترې هر عملي شي.
خاغلی خوزون ټینګار وکړ چې حکومت له فساد سره هم جدي مبارزه کړې چې نتیجه یې خو او هیواد مو د فساد په نړیواله درجه بندۍ کې د پخوا په شان نه دی. د ملي وفاق مشر په داسې حال کې د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یې خپله نوماندي اعلان کړه او تاکید یې وکړ چې هدف یې له دغه اقدام نه له اوسني بحران نه د هیواد ایستل او خلکو ته خدمت کول دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د لوګر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د پوهنې بهیر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. اړوند چارواکي ستونزه مني او د حل ژمنه کوي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د لوګر زده کوونکي او ښوونکي په یاد ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو له کمښته شکایت کوي او وایي چې یخې هوا، باد او باران د دوی د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي هغه مهال چې اورخ، باد او ساړه ډیر وي نو عموما ښوونځي رخصتیږي او د زده کوونکو د زده کړو وخت ضایع کیږي. د لوګر په مرکز کې د محمد یونس او محمد یعقوب په نومونو د عمر فاروق د لیسې دوه تنه زده کوونکي چې اوس مهال په ښوونځي کې د زده کړو ژمني پروګرامونه تعقیبوي آزادۍ راډیو ته وویل،
اوس دغه ده تقریبا یخ ده په منګ لمر ته ناست یو او په دې کې هم درس نه سویلی، خو کله چې باران او یا یخ وي مشکلات سره مخامخ او درس ادامه نه سو ورکولی.
په اوله کې سیواسي ګرمي وه، هلته موږ له ګرمي سره ستونزو سره مخامخ وو، اوس دا هوا یخه ده، موږ د یخنۍ سره مخ یو. موږ د لوړ پل نه دی له لورې چې موږ ته ودانۍ جوړې کړي.
د یاد لیسې مدیر لطفالله ستانکزی وایي د ښوونځي د ودانۍ د کمښت ستونزه یې په خپله والی او د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړې، خو د دوی غوښتنو ته رسیدګي نه ده شوې.
بس فکر وکړئ چې د والی د مقام څنګ ته په 15 مترۍ کې داسې یو سیمپ موجود وي چې هغوی نه خیمه لري او نه هم معیاري سیمپ لري، نو د هغوی ستونزه به څومره جدي وي. حتی موږ په ورځو ورځو باندې چې کله وخت باراني موسم وي او یا هم واوري وي، دغه سیمپونه رخصتو او دوی د درس د بهیر نه شاته پاتې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي هم په یاد ولایت کې د ښوونځیو د کمښت ستونزه مهمه بولي. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عبدالولي وکیل وایي،
هغه شاګردان چې هغوی په نام رساو کې پلرونه او والدین نشي سکونت کولای، هغوی مرکز په عالم تر کړه سوي دي او تعداد شاګردانو ډېر زیات ده چې دوی په یخ کې یخنۍ ته او په ګرمۍ کې لمر ته سبقونه وایي. په دې برخه کې موږ د معارف د مسؤلینو سره جدي کار کوو چې پر روان د ولسمشر په هغه شپږ زره مکاتبو کې یو هم دی حضرت عمر فاروق د مرکزی لسی د توسعه برخه د توسعه ورکول سي.
بلخوا د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي دغه ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه تاییدوي او وایي چې ټول بې تعمیره ښوونځیو ته د ودانیو جوړول په پلان کې دي. د لوګر د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال مینه سادات وایي چې
استثنا ان شاء الله امي مشکلات ما حل
قرار قرار ان شاء الله زموږ د ستونزو حلېږي. دا چې د پوهنې وزارت نشي کولای هغو ټول ښوونځیو ته چې موږ پیشنهادو د ودانیو د جوړولو منځوري ورکي، خو هغه پیسې چې موږ ترازی د نوي ودانیو په جوړولو یې لګو، نام خدا ورس تر بلی مود خوانزوی شمیر دیریگی او هوایی تا ودانه جوریگی.
ما روز بروز افزایش یافته میره و تعمیرات جدید بر از اینا ساخته میشه.
یاد دیوی پلوگر که دا محال دریس و دیار لسباب خوانزی فعال دی چی او سر و سوال لسی ودانه نلری او زدکون که بیدیاو که پا گرمه کلمر او پسار موسم که باد باران او سری هوا تا سبقی وایی.
په هند کې په روانه میاشت کې عمومي انتخابات کیږي. د هند په انتخاباتو کې به ټولنیز رسنۍ په بې ساري ډول پراخ رول ولوبوي. د رویټرز په حواله جزئیات له فرشتې جلال زئی.
په هند کې حاکم ګوند بی جی پی په روانه مبارزه کې د ګډون لپاره په تیاری لګیا دی او د رقیب ګوند کانګرس غړي هم د دې مقابلې لپاره تیار معلومیږي. خو واتس اپ، فیسبوک او ټویټر به په هند کې د انتخاباتو د ګټونکو په پریکړه کې اساسي برخه لري. د هند کانګرس ګوند په روانه میاشت کې په دریو ایالتونو کې چې مخکې د بی جی پی د پلویانو کور و انتخابات وګټل او څرګنده یې کړه چې سخت مقابلې ته تیار دي. په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر کړل شوي دي. د رپورټونو پر اساس 500 میلیارد وګړي په هند کې انټرنیټ لري. د هند 300 میلیونه وګړي فیسبوک او 200 میلیونه کسان له واټس اپ څخه کار اخلي. میلیونونه هندوان له ټویټره کار اخلي. په هند کې 450 میلیونه وګړي موبایل ټلیفونونه لري. د کاونټر پوینټ څیړونکي اداره وایي چې د هند په تیرو انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وو 155 میلیونه وګړو ګرځنده ټلیفونونه یا موبایل درلودل. په هند کې ډیر خلک چې موبایل یا ګرځنده ټلیفون لري له واټس اپ کار اخلي. دا معلوموي چې په روانو انتخاباتو کې به له واټس اپ د خلکو استفاده پریکند رول لري. په استرالیا کې د دیکن پونتون استاد اوشا رودریګز وایي چې په هند کې دواړه لوی ګوندونه پر ټولنیزو رسنیو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره کار کوي او د ارتباط دا وسیله به د هند پر ټاکنو مهم اغیز ولري. خو اوشا رودریګز وایي چې له سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د غلط استفادې امکان ډیر دی. هند داسې هیواد دی چې د مختلفو دینونو پیروان او مذهبي اقلیتونه پکې اوسي. د هند خلکو ستره برخه په ځانګړي ټولنیز طبقاتي سیستم چې کاست ورته ویل کېږي ویشل شوې ده. په داسې هیواد کې ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي. په داسې هیواد کې ډیره ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو یا پر واټس اپ د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي او حتی تشدد ته وهڅول شي. په هند کې دواړه سترګوندونه پر یو بل تور لګوي چې درای ورکوونکو د اړولو لپاره ناسم او غیر موثق خبرونه خپروي. خو دواړه ګوندونه پر ځان دا تور ردوي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په رپورت کې لیکلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ماتې ورکول به آسان کار نه وي. نریندرا مودی پر فیسبوک 3.8 میلیونه او پر ټویټر 5.8 میلیونه پلویان لري. خو د هغه په مقابل کې د کانګرس کند استازي راهول ګاندی پر ټویټر یوازې 8.1 میلیون او پر فیسبوک 2.2 میلیونه خلک پلویان لري. رویټرز لیکلي چې د مودی له پلویانو سره دا شمېره د مقایسې وړ نشي ګڼل کېدلی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل سي. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې په خپل کلنی کانفرنس کې د سړې جګړې د محل یو تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. رضوان مراد او نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړی چې د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په ترڅ کې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ، د سړې جګړې د محل یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین له خپل دې کلنی خبری غونډې څخه د خپل تصویر د ښودلو، روسانو ته د دې ډاډ ورکولو چې دا هیواد په سمو لاسونو کې دی او امریکا ته د پیغام رسولو لپاره ګټه اخلي. ولادیمیر پوتین ویل په 2002 کال کې د بلاستیک میزایلو د کنټرول لتلون څخه د امریکا وتلو ستراتیژیک توازن لمنځه یوړ او اوس د منځنی واټن وشتون کولو تړون څخه د وتلو د پلان په عملی کولو سره امریکا د لور ته بل ګام اخلي. دی وایي له اټومي وسلو څخه د ګټې اخیستنې د محدودولو لپاره لیوالتیا موجوده ده. په بل عبارت داسې مفکوره شته چې اټومي وسلې باید جوړ شي چې نور نړیوال ګواښ نه وي او د تکتیکي چټک استعمال لپاره طرحه شي. دا مفکوره په لویدیځ کې یو شمېر کارپوهانو وړاندې کړې ده او وایي چې له دې څخه استفاده به وحشتناک نه وي. په هر حال د اټومي شخړې محدودول به په نړۍ کې په یو اټومي ناورین بدل شي. ولسمشر پوتین ویل دا ډیره بده ده چې امریکا د سٹارټ په نوم د نوي اټومي تړون پاړه چې د لری واټن وشتونکو میزایلو پاړه ده او په 2021 کال کې وخت پای ته رسیږي څه نه وایي. دا په تیرې یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اټومي جګړې د خطر پاړه څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر سکال په داسې حال کې په خپل کلنی خبری کانفرنس کې خبرې کوي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او په روسیې کې له نوموړي څخه د خلکو د ملاتړ اندازه هم کما شوی ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو. داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبته ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرونه د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زما الحمدلله کبي ساول ادا له سوال سوالي تخيما وزما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. مسلمانان په دې باندې ډېر ضروري دي. مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولی. کورن نشي کولی. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دا هوایي ځواکونه دې بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړی د خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. او سلام دغه زما پیغام ورې جمهور وکړې ورسي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې خبرې کوي. دغه د پیسو دارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیاب کړي دي نه. دوه مې ټلیفونونو واله ته په دغه کې کپتان ټاکلي هغه د نولس کلمه نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلا چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونې رخصت کېږي بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضه د کوي پردالارې باندې نو باید دې د لارې د دې چنو نظم باید مکتبیان ورسی خلی او موټر ورته ودري دولت خاصه په واسطه کې نسته. په لاخره بیا دغه خلکو د کوم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کورس دي هغه باید د هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه په ما کې تر یو حد دولت کې یو موټر ورته کړي چې سترګه ځای پورې تر مکتبو پورې د انجینر سي دا او مونږ کوو چې نو د کندهار په سیمه کې فلالي کندهار کې د کندهار سفر د بل ترې لمن د خپل دی لمن د خبرو سره شاه توخي. نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په حساب کې چنداني د کندهار د دې کندهار په حساب باندې نه سم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په استلا واکسان دي دا و کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي غلیبان خلګي دا و خلګو انجنیر او کشنیان چې بیا لري چې ریجی مشکلات لري. نو په دغه اړه مې وښتنه ده د دغه شاګردانو د ستنی د شاګردانو کلمان نه د شاګردانو کتابونه نه د ډېر مسایل دي تب چې نستو دا ټول مسایل لري. او مطلب زما دغه وښتنه ده نور د پیغامو کوم چې پر موږ هوا کوم خدمت یې دا د چټک مشمری د موږ خدمت ازریو.
الو سلام علیکم. د کابل ولایت د تګابل اوسوالی نه لږه کیږم دا د عملیا د موږ په چا نه خلګا د ډیر راځه او موږ تر لږه غو کوي.
السلام علیکم. ما د شهر د ما جوړ اوسوالی څنګه د جنگ حالات څنګه منطقه مو ټول به امر څه ځای منطقه څنګه مو د وینې ووته ورا ورځدل راغلی ماجر د هرات ولایت شړای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شي چې راځي راتيان تور کول کیږي یا والي دی یا بل هغه کوي دا ما شي مې شر دی ورا شل ور راځي دی خو مونږ وشت کې دی خو مونږ وشت کې بارا وینن مونږ وشت کو کومک درکو سار مونږ وشت کو کومک درکو مشته راس په شکې یو ورو رمانه کوم کونه وو څه څنګه مشتنه لري چې ماشومان ټول یې خو ګرمي کتر کنه څه کولای دا بل چې مشته کومه کوري سي مشته سرپناره چې مشته شي دی راکي نو مشته اجازه وکړي چې موږ لار پر یو بل سره خپل سرپناه کو یو بل خاطر برکت وکړو. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
بل السلام علیکم. زما د پاکستان د ملت څخه د غهيله ده پدرانش هر څوک چې مری کتالب دې زما ضرور دی کاسکار دې زما ضرور دی کمل کې دې زما ضرور دی هر یو پر بل باندې د انتقاد مکوې چې د دې مرګ روا دی مده پر دې په کول کوي زک چې د هغو سم د پردی ټوپک ورڅخه دي د دی غو سم ورڅخه دي. خدای ته وګوري، قرآن ته وګوري، که یو سړی مري ټول په دې کې محفوظه دي چې مرګ نه وي روا. نو په دې کې نورې شرایط هم شته چې صلح وکړي. د خدای په لحاظ باندې کونډیان مو پرېښول، یتیمان مو پرېښول، دا د الله بندگان دي که عسکر دي که حکومت دي که رعایت دي. صلح غواړو افغانستان.
زما پیغام دا ده چې د تاسې لرادونه ما واورېدو چې د مچلغو بند پاکستانیانو ته ورکول شوی دی چې هغه یې جوړ کړي. پاکستانیانو ته بند مه ورکوئ چې بمونه به کې کېږدي. د مونږ ټانګونه او تیاری خو یې ټول راکبار کړي، مونږ چتراش خو یې رادار بدره کړل. بس وروره د مونږ د کونړ د غرو ونې ټول یې را ماتې کړل دي په ټوپو باندې. تاسې ګټم لا پاکستان ته ورکوئ. دغه د ما غوښتنه ده چې هغه د انګریزانو ته یې ورکړي، خو پاکستانیانو ته یې مه ورکوئ دا بند چې جوړې کړي. نور هم په مخه کا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم. زما کې بلال ایمان ولایت مرسی بیا شهر سره ستاسو سره دا پیژان پیژان زمان نور ټول سره تاسو دا پیژان دي چې دلته په یوه لمن کې دا ارسن رسی چې روان دي یا وکیلان وړي د شرکې یا ورور د کلی ملکان دي وړي د شرکې خبر غوړي په شی نه رسیدي. او بل چې سار بدن ته واسه په بدن دا کې چې ماشام مزګر سره مزګر وړي د شپې وړي به چې په مودې کې خلکې خفي نه دا پیژان ټول ټول سره واسه دا پیژان دي ورسیدي. مننه تشکر.
السلام علیکم. آزادی رادیو کار کون کو ردن کو تطور و سلامونه وایم. بعد سلام از ما دغه پیغام درو ورو دغه عملیاتونه چې کوم کیږي او افغانستان کې پار ولایت کې روان دي، په دغه کې اکثر ډیر خلک عوام چې دن کیږي ورو ورو دا درسنې له لارې د نورو لارو سوای چې مقصد دا طالبان دي څنګه دي څنګه ده په مشلو کس کې یو طالب کو هغه هم ورو ورو ځنه په یو کس لري سره چې کسو عوام نه وځي. دا نن زموږ په منطقه کې دا د زابل بشاجي په ولسوالۍ کې ورو ورو نه کس دا چې پر مدرسه باندې بمبار کړی د عوام دغه ورستلې د دغه قوه ورو ورو شیدان کړی د مدرسه طالبان دا چې ورو ورو په ټول ولایت کې تاسو ښه معلومات لري چې ورو ورو شیدان کیږي خو هغه ټول ورو ورو د ملکیان خلک دي. نو دا چې د حکومت نه کوي ورو ورو د خدای په امان.
پایلا زادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او زادی رادیو ټولو همکارانو ته سلامونه. د موقع څخه استفاده د معلولینو راغلي ورځ هغه معلولینو ته چې نن په معلولیت کې ژوند کوي او هغه کسانو ته چې پر معلولو انسانانو زړه سوځي او د دې جامعې تشریح بولي مبارکي ورته وایم. خبره خو دا ده چې معلول په افغانستان کې یو قشر دی، اما ورده ته د قشر په سترګه نه کتل کېږي. معلولین ډېر رنج وړي، ډېر تحمل او مشقات تحمل کوي. معلول چې بازار ته راووځي باوجود د دې چې خپل روزګار مجبور کړی دی، باوجود د دې چې معلول دی، لیکن دته اصلا د انسان په سترګه نه کتل کېږي. حقارت ورته ورسره کېږي، په نظر د حقارت ورته کتل کېږي. معلولین معلول انسان اصلا په دې جامعه کې توهین کېږي، اهانت ورته کېږي. بلنده په نامه د شتو په نامه د ګوډ په نامه د ګوند په نامه ورته ویل کېږي. وګر چې معلولین موږ داسې معلولین لرو کچیرې زموږ اراکین زمینه ورته مساعده کې او دوی ته د دوی د کار مطابق د دوی د خوښې مطابق کار پیدا شي، په تعلیمي عرصه کې، د صحت په عرصه کې، په هر عرصه کې معلولین خپل رول وبولای شي. نو دا مې نظر و. وسلام ستاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون یم.
السلام علیکم. زه د میدان شار د ولایت د بندي چک ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. موږ ورونه ګورئ، موږ د جلګې ولسوالۍ څخه ګچ راوړو. ګچ تقریبا موږ ته په دوبره لوړه بیه تمامېږي، شل مردې اخلي تقریبا. دغه نن شپه چې زه تا ته دغه پیغام ته وتوم، د مینا لس روپۍ کلو ورده اخستې په لاره باندې. نو غمه وخورئ، د خدای په لحاظ وخورئ، موږ سم دغه یو کار پاتې دی. دغه پیغام تاسو زه ثبتومه. موږ په خپل لاس لارې جوړې کړې، پوغو لارې موږ نه پرېږدي. 1500 روپۍ، 1500 روپۍ موږ ورکوو. هلته یو غریب یو چا ته ورکړي چې دغه لار ترته جوړه کړه. موږ نه دولت لرو نه بل څه. شپږ زره دولت اخلي، شپږ زره طالبان اخلي. ورکه خو د زړه بړاس به نو په تلیفون کښې نه کېږي چې تاسو ته وکړم. نور نو وخت م نه نیسم.
زه د کندهار ولایت څخه صدیق الله خبرې کوم.
پکندار کې دا د نظر جان او د تاجان په سرای کې دکانونه دي د دواو چار سو کورسوار سي شوشي نه پیدا کیږي و یوازې را سره دی هغه جلا فارمولا یې د جلا فارمولا ګسرو کوي نو دا فایش کوم چې دا زموږ څخه ورسوي چې چارواکي باید دغه دکانداران بند کړي ناشتي خطونه اعلان کړي دا
السلام علیکم ز عبدالحدی ما له هلمند نا واشیر ولسوالی تخنی تاسو ته دا پیغام پریږدم د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کی وروځانه د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالی کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کې او موږ ته بیا لابلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه څه ډول ستونزو څخه خلاص او موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خیژو نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه توجه وکړي په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایواک کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام په بار بار نشر کړي السلام علیکم
السلام علیکم ز احمد د پراولات د پرارو د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم زما دا غوښته ده د اشرف غنی صاحب سره چې دا تشارونه څه دي محصول کم واخی او دا طالبان هم د تجارت نه پرېږدي به محصول نو تاسو دا څه وکړي چې دا محصول دی ورسره نه کې نه به تجارت په ازادي او نه به موټروانان په ازادي په یخو او بارانو کې دوی پر دامبره ولاړ دي هر پوسته شپېته پوستې د افغانستان پر بین المللي لارې پرتې دي هر پوسته چې پنځه پنځه زره دیني واخلي نو دوباره دا تجار هم مزه موټران ودري او دا اشرف غني رایت نو هم دوله ژبه شي دا خو هلته خوښ غورمې خوري پروتې بالا دې ورځې تېرهي نو دی د چا څه پکې څه کې دی
السلام علیکم زه د نګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د څنګهور د کلی نګولدین تای سره په تماس کې مات بعد د سلام زمنګ د درخواست او تقاضا یا خواهش دی چې په افغانستان څومره سامانونه یا سوداګان یې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي همدارنګه د وړو یو بوجه کې و په پاکستاني تقریبا په نګرهار ولایت کې منګه به اخیستل په 300 روپۍ باندې بوجي تقریبا افغاني چې شپږ سوه شپږ نیم سوه زیات کم د کسان دی برازي هغه اوس نن سره موږ ته په 500 شپږ سوه یا 2500 یا 2600 شپږ سوه روپۍ باندې تمامېږي دا شاندي په کلدار باندې موږ هر یو شی هم دغه شاندي افغانو باندې ګران شوی دی هغه به کلدار ته والی په کلدار باندې هغه شین هم دغه شاندي په افغانو باندې ګران شوی دی په کلدار باندې ګران شوی دی همدارنګه زموږ دولت ته دا پیشنهاد دی چې په کوم خوراکي سامان کې راځي په دې باندې ترانسپورت دی یا محصولات به لوړې شي دي هم تاسو په نړۍ په افغانستان کې بدبختانه د سکون او سہولت او ارزاني یاندارنګه په خیره د ژوند کې ځای د لاسه ورکړي دا چا د لاسه دولت هیڅ کلم تاسو نه تاسو راځي په دې باندې چې دا وایي زموږ د ګریو کې نه
زه سید محمد خبرې کوم د بغاس ولایت د غورماش ولسوالۍ م دلته د څلور میاشتې کې بنځه میاشتې کې ریګریشن تر د هرات ریګریشن پرتی موږ د خدای شي نه لري کړي بارانونه ووري خونه دي مردرې بدره ټیکا ټیکا چې په ټکور ووري تیږې شوم دې خلک چې یو څنګه ورن لري چې باخه کې مرڅ چان وکړه اشرف غنی صاحب دې دا ما پیغام ورن چې او نور مشرانو پرتانه غوړ نه کړي مردرې بدره مرڅ چان وسلام
زه فضل الله فضلې ما د تخو سوري نه سره په اړیکه یم زموږ په لار کې دا مشکل دی چې د تخو سوري حوال دا مشکل دی چې په تخو سوري کې هرتر نو روشن ستا هم د طالبان لاسه باندې او بیا په تخو سوري کوز دی ګو په ستاسو لپاره چې د ټبر په نوم یادی کې په تخو پوسټه کې شیدا لاره باندې دا لاره باندې کړي خلک کوبو کې کته کېږي او کوبو کې دي او سره کې تړه راځي دا خواته موږ هیله تر ورپور چارواکو د سیده غلا خلاص کړو که موږ په خپل وجه لاره لاړ شو
د ازادۍ راډیو ټولو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت الله یو تن استاد او چیسو نور استادان هم د بلورو په دفتر کې د نګرار په مرکز کې ولاړ یو د محسن د اخیستو لپاره راغلی او دمام کېږي چې راغلی او محسن نه راکوي کله چې یو دفتر ته راشي کله وایي چې بل دفتر ته راشي. اخیر څنګه یو مکتبونه فل شول او شاګردان هم داسې نوښت پته کوي پرېګان هم کېږي هغه ساتون هم کېږي په ډوډۍ رانه پیسې دي او زمونږ ته خپله ماشونه نه راکېږي. مونږ د مرکزي حکومت څخه غواړو چې مونږ ته بېرته دغه خپل ماشونه د یو متمد یا د تحویلدار له لارې اجرا کړي. هغه د بایومتریک کومه دغه چې ده پروژه چې ده سل فیصده ناکام ده.
د ازادۍ او وريدونکو د خبرونې مینوالو تاسو پیغامونه نور هم را رسیدلې دي. خو د خبرونې وخت هم دومره وو. نور به پراتلونکو خبرونو کې په ګډه سره وورو. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.